خوګور دنکو بیا هم ستړي مشي د مشال ډیو د دې غړې په خبرونه کې ز اسرار العالم مومن ستاسي هر کله کوم دا وخت په پیښور کې د ماقامي 15 بجې دی په خبرونه کې بواوري چې د خیبر پختونخوا په نوخار ضلع کې د اخون پنجو بابا د مزار دننه په جمعات کې به میچاودنه شوې ده چې ورکی لس کسان وژل شوي او یو شمیر نور چوبل دي دا او نور یو شمیر رپورټونه هم لرو خو په سر کې به د بشیر ګواښ نه د دې ساعت تازه خبرونه وورو
لمړی د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا په نوخار کې په وجومات کې په شوې چاودنه کې لک تر لګ لس کسان وژل شوي او د ډیر شو په خو شاګر جوړبل دي د پاکستان حکومت د پېټرولي مصنوعاتو په زیات کړل شو قیمتونو کې د 50% کمی اعلان کړی دی د پاکستان د اقلیتونو د چارو د وژل شوي وزیر شهباز بټي روسي رسومات په داسې حال کې ترسره کیږي چې د هغه د وژنې خلاف مظاهره شوي د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په نوخار کې په 14 کې لس کسان وژل شوي او ډیر نور روبل دي د پېښور د لیډر ریډینګ هسپتال روغتي چارواکي وایي چې په روبل شو کسانو کې د شپږو حالت مرګونه دي د تفصیلاتو تر مخه 14 د نوخار په اکبرپوره کې په یو مسجد کې شوي د بریدکونکو په اړه د خیبر پختونخوا مشر صوبای وزیر بشیر احمد بلور وایي
نہ دا مسلمانان دی نہ پاکستانیان دی او نہ هم پښتانه موږ خدا وایو چې ترڅو په افغانستان کې امن نوی راغلی په فاټا کې به امن نوی او ترڅو چې په فاټا کې امن نوی زموږ په صوبا او پاکستان کې به امن نوی بے ګناه خلک وژني بے ګناه خلک شیدانوي که د اسلام خدمت دا سی وی نو زما په خیال له دوی په نړۍ کې بدترین خلک نسته دوی ته خو انسان ویل هم غلطه خبره ده دوی وحشان دي
د پاکستان حکومت د پېټرولي مصنوعاتو په زیات کړل شو قیمتونو کې د 50% کمی اعلان کړي دا پریکړه د پاکستان د مالی چارو د وزارت د چارواکو متحده قومي موومنت د ګوند د مشرانو ترمنځ لوی غونډې وروسته وشوه لنډه موده وړاندې د پاکستان حکومت د پېټرولي مصنوعاتو په بیو کې لوړوالی راوستو چې په خلاف یې په بیلابیلو ښارونو کې مظاهره وشوه د پاکستان د اقلیتونو د چارو د وژل شوي وزیر شهباز بټي روسي رسومات نن په داسې حال کې ترسره کیږي چې د هغه د وژنې خلاف په بیلابیلو ښارونو کې مظاهره شوي مظاهره چینو له حکومت څخه غوښتي چې په ملک کې د اقلیتونو خوندي ساتلو ته پاملرنه وکړي شهباز بټي د تیرې شورو یا چهارشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې نامعلوم وسله والو وواژه شهباز بټي په پارلیمنت کې د عیسائي مذهبو استازي وو په دې وروستیو کې د توهیني رسالت د قانون د غلط استعمال د مخنیوي په اړه غږ پورته کړی وو نوموړی به نن د پنجاب صوبې په فیصل آباد کې په خپل پلرني کلي کې خاورو ته سپارل کیږي یوې چاودنې په افغانستان کې د نیټو ځواکونو لپاره تیل وړونکي درې ټینکرونه له منځه وړي دا پېښه د تورخم د پولې سره نږدې رامنځته شوې په پېښه کې کوم ځاني زیان نشته په دې وروستیو کې نیټو ته تیل وړونکو ټینکرونو باندې چاودنې ډېر شوې دي چې ډېر وخت یې پړه وسلوال طالبان په غاړه اخلي د هند او پاکستان ترمنځ د امن لپاره خبرې اترې د مارچ پر 28 او 29 نیټه په نوې ډیلی کې ترسره کیږي د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویاندې تحمینا جنجو احمد باتو ته وویل چې په دې خبرو اترو کې بعد دوه ملکونو د کورنیو چارو سیکرټرین برخه اخلي او د ترهګرۍ د مخنیوي د موضوع ترڅنګ د نشئی موادو د مخنیوي په چارو به خبرې کوي د هند او پاکستان ترمنځ د امن لپاره په 2004 کال کې پیل شوی مذاکرات له هغه وروسته ودرېدل چې د 2008 کال د نومبر په 28 نیټه د هند د ممبئی په ښار کې د ترهګرۍ بریدونو 168 کسان ووژل د لیبیا امنیتي ځواکونو په سر ښار ترابلس کې د مظاهرینو د مخنیوي لپاره چیک پوسټونه ډېر کړي دي د رپورټونو تر مخه باندې په ترابلس کې یو ځل بیا د حکومت خلاف مظاهرې پیل کیږي بلخوا داسې خبرونه راغلي چې په سر ښار کې بهرني خبر اعلان نشي کولی د پیښو په اړه د رپورټونو د ورکولو لپاره له خپلو هوټلونو نه ووځي او په انټرنیټ پراخه پابندي لګېدلې ده د یادونې وړ ده چې په لیبیا کې د صدر مومر قذافي د استعفا لپاره څو ورځې وړاندې مظاهرې پیل شوې چې د انساني حقونو د ادارو په وینا تر دې دمه پکې د حکومت سره د نښتو له امله په سلګونو مظاهره چند وژل شوې دي او د کرکټ په 500 نړیوال کپ کې نن نیوزیلینډ زیمبابوې ته په 100 وکټو ماتې ورکړه د زیمبابوې اول بیټنګ وکړ او 112 رنز جوړ کړل نیوزیلند د کومي وکټې له غورځېدو بغیر دغه هدف پوره کړ. نن په یو بل میچ کې ویسټ انډیز بنگلاديش ته په 9 وکټو شکست ورکړ. بنگلاديش لومړی بیټنګ وکړ او د ټولو لوبغاړو په اوټ کېدو یوازې 85 رنجونه جوړ کړ چې ویسټ انډیز د یوې وکټې په لاس ورکولو سره دغه هدف پوره کړ. سبا به سریلانکا د آسترالیا سره لوبې کوي. دا تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل او تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د روانه غړې په خبرونه کې به واورئ. د خیبر پختونخوا په نوخار ضلع کې د اکبرپورا په سیمه کې د یو جماعت دننه بمی چاودنه شوې ده چې ورکې لس کسان وژل شوي او یو شمیر جوبل دي. جوبل تنن وای
جمعی منز مکو صاحب جمعی منز نباد بیا چه کم دے لنگر تک سمی گی مونگا خدمت کی مصروفو چه پدے کی دا بس ظالمانہ کاروائی چاو کرلا چه کم انسانان دا دماکی کئی سیب زو خورقت انسان نشمہ ویلے با
په نوخار کې شوې چاودنې په اړه د خیبر پختونخوا حکومت څه درج لري؟ صوبایي سینیر وزیر بشیر احمد بلور وایي دا چې پنجابی طالبان څوک دي. په پېښور کې یو کارپو وایي رپورٹ. اوردونکو څنګه مو په خبرونو کې واردل چې د نوخار ضلع په اکبرپوره کلی کې په یو جماعت کې بمی چاودنه شوې ده چې لس کسان پکې وژل شوي او نور یو شمیر جوبل دي. د مشال خبریال په دغه سیمه کې موجود دی او زموږ همکار داود خټک ترینه د پیښې تازه حال پوښتلې دي.
دا نوخار اکبرپور سیمه دلته کې اخون بنجو بابا مزار دی. دغه زیارت په یاته کې کوم جماعت ته حال تا یوانی و بجه خوش ادا تیغ شوی دا اینی شاهدینو دا وینا ترمخا دا تکی دا جو خورا مجنونو پا الماره کی او باس بام اخوادل شو خود دوی وای چی دا دوی دا جمع مانزر پارا اخوادل شو خوال اجام او شو هر سخب انسی دوا او شو دل تکی خوش زود بنیم زرا غریب خلق دل تکی لنگر لرازی هر جمع دوی وی چی کم وقت دا لنگر خوراک تقسیمی دو ها وقت دا چودن شوی دا دا بم ڈسپوزل اسکواڈ وینا ترمخا چودن کی خوش درینیم کلو باردی مواد استعمال شو سرکاریش میرے تنوع خاص دے کے سردے دما وہ تنا وجہ لشی دی اور سلور درش پوری جو لشی دی یعنی شاہدین وائی کہ کل کے دا 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 چودن ہوا بخوش ہوا کل چی جمع ہوش ہوا دن تکی لنگر اخوادل شو بے دیکھ امدادی کا روان روانی دی جو بلشوی تنان دا تخور الیاری چی روکن تا اور نوخار اسپتالین تر سو دی تبی امداد دن تکی وہ سم روان دی دن تکی امدادی کا روانی دی.
شبیر بدغ سیما کی تو موجود یہ او س آوازون هم د خلکو راضی ک دارا تو وای چې دغلته اوس سرنګ حال دی خلک سوې
دند کې د سړک ته کم خلک تي هغه راضی د جمعه صفاقي دند کې چونکه 14 شوی دا وینې پتی دي کم خلک چې خوراکون نه راغلو وي د خوراکون او سامان په شان ته ډله وړلې نو لږی مات پراته دي خلکو چپلې دي جمعه الماره روان شوی دي پکی بلکونه روان شوی دا یې صفه لپاره خلک راغلي خو پولیس هغه خلک منې کوي چې ردې نه دارش لري کی دغه خلکو سره د کله زموږ خبرو شو نه غوډې زیات د غوسې او د خفګان په حالت کې دی. وایي چې دا پیښه چې هر څه کړو دي خدا د انسان او د مسلمان دشمنان دي او ډېر زیات خلک خبرې ځکه دي د خلکو او په خپلوان وجهي شوې دي. د دې ځای خلک وایي چې د ګیر څخه تر څومره ګیر څخه تر کړي دي د ټول سکول نه خلک دوه بنین زره درې زره پورې خلک دي جمعه ته هر جمعه مدل راځي دا غي ورسو همدغه دوه بنین زره خلک دلته کې لنګر ته غریب خلک ولاړ دي خوراکونه کوي. دا خلک په ګڼ تعداد تل تر راغلي دي او پولیس سره دا خلک درې نه شړي او لوی ګڼ ګڼ دلته کې اوسم جوړا ده.
شبیر کم حکومتي چارواکو د دغه ځای دوره کړی د تر اوسه کنه او اغي سوای چې د دې 14 پښه کم خلک لاس لري.
بالکل جی دلته د عوامي نشل پټه سینر صوبایي وزیر بشیر احمد بلور نه علاوه د پاکستان سیمګ نون اقبال ظفر جګړه داغه نه علاوه د صوبایي څن د اکسایز وزیر دی لیاقت شباب هغه ټول د دې دوره کړ د دې کمزلین زاویه ده او ټول عمده وینا ده چې دا کوم خلک دي دا نه د مسلمانان دي او انسانان دي دا د ملک او د پښتنو د شنا خلک دي. دوی ویل چې دوی به همدارنګه جاري ساتي خو دوی چې دي هتیار نه ورغي او دوی په دغه شانتي عملیات جاری ساتي او ډېر زر د دې په وینا سره مخکې ډېر زر د خلکونو د ویزا خلاص کی او د خلکو حفاظت په یقیني کړی.
داود مشال ډیو خبریال شبیر جان چې تاسو ته په اکبر پوره کې د یو جمعه د نن شوي 14 اړوانه حال درکو. هم دغه رنګ دغه پیخي پړه نور حال درکو. د مشال همکار فواد علی شاه په لیډرینګ هسپتال کې دا محل موجود دی. نورازی چې په ګډه فواد علی شاه ته وښو.
دا اکبر پوری پابنجو بابا مزار سره خوا کې جمعات کې شوي بمی 14 کې تر اوسه پورې لست نمړ شوي دی او سلویخ تنا جوبل دی. ترسه پوری نه مڑی او دری دیر جوبل شوی تنا پیخور لیڈی ریڈنگ اسپتال تا را رسول شوی دی. دا پیخور پا لیڈی ریڈنگ اسپتال کی دا وقت امرجنسی دا. سجاد علی شاہ سوک چی پا دغا بمیچا او دنا کی جوبل شوی دی مشال ریڈیو تو ویلو.
مونگ جی حال تا کی منزو کلو دا جمعی منزو مکو سیب جمعی منزو نباد بیا چی کم دے لنگر تک سیمی گی مونگا خدمت کی مصروفو چی پا دے کی دا بس ظالمانہ کاروئی چاو کرلا. چی کم انسانان دا دماکی کئی سیب زو خواہ قطع انسان نشمہ ویلے بلکہ دا معاشرم ورد انسان نشمہ ویلے بلے جی دا دماکی شوی دا پا جماعت کے آیا چی چا دا دماکی کڑے دا جی دا مسلمان خمات نخکاری مسلمان دا سے کرو نہ کئی پا جماعتوں نے کی چی کم دینو دا اللہ پا خور کتے دماکی کے دا خمات سیب انسانیت نمبار انسانیت.
منیس جان ہم پا دا غچ آودنا کی جو بل شوی دے ہگا مشال ریڈیو توائی
ما دا غو کو مون میو کو امون نشی سنگ باز بار دور لنگر خوڑو بدی کی درز ناری شو پدې سر میم گزار کړ د خپمو او اوس مې دا غوګونه نه دا درزیږي بس لکه دا خبر را باندې یو بنگار کوي سر می چور لري.
عمران خان چې هر جمعه دا خوند بنجو بابا مزار ته سلام تزي او په دغه بمی چاودنه کې زخمی شو مشال ریډیو تو ویلو.
جمعات کې دننه مزاغه ور سره بار ولانه ماغه چوکاټ را باندې را پری وته د سر میم گزار وشه دا خپم هم دا
د لیڈی ریڈنگ اسپتال ترجمان جمیل شاہ مشال ریڈیو تو ویلو.
سر شپگوش انجر راغلی زخمیان راغلی دی آگے کی نہ کم چیون آگا شہیدان شیوی دی بدقسمت اس رائے کی یوں معشوم دے ڈاکٹران چی کم دی راؤنڈ نکلا کنگا سے ہر وقت 24 گھنٹے موجود یوں.
د لیڈی ریڈنگ اسپتال دا کیجولٹی سانگے ڈائریکٹر ڈاکٹر شیراز افریدی مشال ریڈیو تو ویلو.
تاسو خو پته ده چې دا څه نوی شی موږ لپاره نه دی. فور دا لاسټ فیو ایئرز دا روان دی سسټم دا 2006-07 شی شروع دی کله پکې اپس اینڈ ڈاؤن راځي. خو تاسو پته ده لیڈنگ اسپتال زموږ چې کومه کیژولټی ده دا مین ٹراما ریسیونگ یونٹ دی د ټول صوبې. نو زموږ کسان الحمدلله دی کې ټول ډاکټران موږ ټول ٹرین کړی دی ډیزاسٹر لپاره او موږ ډیزاسٹر مینجمنٹ پروٹوکول موږ خپل کړی دی او هغه مطابق مریضان موږ مینج کوو لګیا یو. نو الحمدلله داسې سمته پرابلم نه دی 30-40-50-100-150 موږ د پاره دومره غټ شی نه دی. هاو فګر 300 تور رسیږي بیا داسې شی دی چې هغه زموږ د وس نه بار شي. یو پرابلم ته خلامې شوي ادا وی چې پبلک فلو ډېر زیات شي او پبلک خلک ډېر زیات راځي او نو هغه موږ ته لکه هندرز جوړیږي نور باقي هر څه ټیک دي.
حکومتي چارواکي وایي چې تر اوسه پورې 14 جوبل شوي تنان د پبو اسپیټال ته رسولې شوي دي چې پکې یو کس مړ دی. فواد علی شاه مشال ریډیو پیښور.
د اکبر پورا په د اکبر پورا کې د جمعه دننه شوی بمی بریک په اړه مو د فواد علی شاه رپورټ اورې. د فواد علی شاه په اسپیټال کې موجود وو او هغه د مر جوبلې په اړه باندې تاسو ته معلومات درکول. همدغه رنګ د دې پیښې په اړه د خبر پښتونخوا حکومت څه دریځ لري په دې اړه د مشال همکار فواد علی شاه د سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بلور نه پوښتلی. نو هغه وایي
مذمت عمرہ کام دے دا تقریباً لس کسان شہیدان شل تقریباً 27 دلتا زخمیان دی 12 پبو اسپتال کے زخمیان دی دلتا 27 کے کچھ دی آغا سیریس دی اور پبو کے دا سے دو کسان سیریس دی اور منگ اخفل کوشش کو اور دادا چھے دا عرصی چھے شوی دی دادے اصل کے جمعہ تونہ دیو نہ پری دی تا خود کور دیو نہ پری دی جنازے دیو نہ پری دی عوام دیو نہ پری دی آخر دیو مقصد سے دے دادے دا خیالی چھے دے کے بعد آکام یاد عمل دا خلق با کمزوریوں کو خدای فلم مخ کے نزیاد و اثر مضبوط و فوت اثر و قابل با کوور سارا.
داود خبر پختونخوا حکومت سینئر صوبائی وزیر بشیر احمد بلور چی اکبر پورا کی شوی بمی 14 پڑھائی د هغه غندنه کوله او د غرنګ ویلې چې څوک هم دا چا چې هم دا کار کړی دی نو هغه د غندنې وړ دی.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
په پاکستان کې د اقلیتی چارو د وفاقی وزیر شہباز بٹی د وجنی پر ضد احتجاج لڑی حملہ پدغه هیواد کې روانه ده. شہباز بٹی د چرشنبه په ورځو په اسلام آباد کې نامعلوم کسانو اوویشتو. په دې ترڅ کې نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر په دې رپورٹ کې راکوي چې د احتجاج دا بخنه غواړم دا رپورٹ چې کوم دی د احتجاج کوونکو په غږ باندې پیلېږي.
دا اوازونه د عیسائی برادری د هغه مظاهره چانو دي چې د اقلیتونو د وفاقي وزیر شهباز بټي د وجنې پر ضد مظاهره کې ګډون لري. دا شهباز بټي د وجنې پر ضد ټول ملک د احتجاجونو او مظاهرو لړۍ روانه ده. او نن د مظاهره وروسته به د اقلیتونو بیلابیل سیاسي، غیر سرکاري او د خیر ښېګڼې د تنظیمونو نمائندگان د شهباز بټي د وجنې په ځای به ماښام 2 بجې د هغه په یاد کې شمی بلوي. دغه رنګ د کوټې نه د مشال خبریال خدای نور تر مخه د کوټې پریس کلب مخې ته د شهباز بټي د وجنې پر ضد د مظاهرې تابعیا شوې ده. د دې ترڅنګ کراچۍ نه هم د مشال ریډیو د خبریال ظفر کریمی وینا ده چې کراچۍ کې 13 ورځې نوموړي وزیر د وجنې پر ضد مظاهرې شوې دي او نن به هم د عیسائی برادرۍ آبادو کې مظاهرې کولې شي. پینډی، فیض آباد، اسلام آباد، آئیټ او جنا سپر مارکیټ کې مظاهرینو د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د شهباز بټي وجنې کې ککړ کسان دې زر تر زره ونیولې شي. پر دې مهال مشال ریډیو ته مظاهره کې ګډون لرونکي یوې زنانا کیترین مسیح وویل،
ترنه نه حکومت اس و نکړل نور بسو کی حکومت اس نشی کولے که حکومت سے کول غختل نو اس بدا تر خگر نیول شوی وو. دا سنگ حکومت تے چه پرانال وز یو وزیر پا گولے وشتلی کی گی.
یو بلتن جانسن مسیح اویل چه دا گورنر سلمان تاثیر او شہباز بٹی وجنا دا یو بل سرا تڑون لری نو موڑی زیاد اکڑا
تاثیر کے قاتلوں کو قتل کرنے والوں کو عبرتناک سزا دیتے جس چیز کو سب لوگ ہمارے مسلم بھائی کنڈیم
کر کچرے دا گورنر سلمان تاثیر وجن کو تا عبرتناک سزا ورکڑے شوی وا او زمون مسلمانان رونو دا پیخه غندلې وا. نن با دا رنگ پیخه مخه ته نه راتلې او دا زمونږ د ټولو لپاره ډیر د فکر خبره ده چې سلمان تاثیر سوچ د پنجاب صوبې گورنر وو د هغه د مرګ پلټنې په صحیح توګه ونه کړې شوې. هم دا وجه ده چې بیا 2 میاشتې پس هم د دې حکومت یو بل وزیر اسلام آباد کې وجل شو.
د دې ترڅنګ نن حکومت د وفاقي وزیر شهباز بټي د وجنې لړکی د 3 ورځو غم مانځلو اعلان کړی دی او پر دې مهال به قومي بیرغ سر ځوړند وي. د یادونې وړ ده چې فاطمه جنا گرجاګر اسلام آباد کې د آخري رسوماتو ادا کول وروستو انجهانی شهباز بٹی فیصل آباد تحصیل سمندری کلی چک نمبر 65 جیم بی خوشپور ته رسولې شوې دي. چرته چې شهباز بٹی خاورو ته سپارلې شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پاکستانی ورځپاڼه د ایکسپریس ټریبیون په پاکستان کې د اقلیتونو په ژوند او د هغوی سره د کیدونکو سلوک په اړه یو مقاله خپره کړې چې مهم ټکي درته زموږ همکار ګلۍ اسوان دی کوي.
دا پاکستان ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون کې لیکوال محسن عامد یو مقاله د اقلیتو په ژوند او دوی سره په ټولنه کې د سلوک په اړه لیکلې ده. لیکوال محسن عامد د یوې عیسائی میرمن قصه کوي چې هغه په هسپتال کې یو نرس ده او 40 ګڼټې د ناروغانو خدمت کوي او تیر کال سیلاب ځپلو سره امداد هم کړی وو خو د تیرې چهارشنبې په ورځ یې جړل. دغه عیسائی میرمن د شهباز بټي په وژلو ویر کولو. لیکوال لیکي چې دوی سره د دې پوښتنې هیڅ جواب نو چې په دې هیواد کې اقلیت ولې غیر محفوظ دي. لیکوال محسن عامد لیکي چې پاکستان کې اقلیتو سره بد سلوکی کیږي، دوی ته سپک قتل کیږي او په دوی تشدد هم کیږي او دا بد مرغه د حکومت مرسته ورسره هم نشته. دا نوې خبرې نه دي. په دې هیواد کې ټولنې اقلیتو سره یو قسمه جنگ شروع کړې دي. د لیکوال په وینا پاکستان له خپلو خلکو سره جنگ کوي او اقلیت نه پرېږدي. لیکوال محسن عامد مقاله کې لیکي چې په پاکستان کې اقلیت د برابرۍ حقوق غواړي او دا سمه خبره هم ده چې په ټولنه کې ټولو سره یو شان حقوق وي. د برابرۍ حقوق او د امتیاز ختمولو سره د هیواد اقتصادي ګټې هم ترلاسه کیږي. لیکوال لیکي چې په دې هیواد کې په مسلو قابو ممل ګران کار نه دی. پاکستان ډېر په ساده ټکو کې اقلیتو او اکثریتو سره ناروا سلوک کوي او دا د انقلاب لپاره یو لار هم جوړوي. لیکوال محسن عامد د مقالې په پای کې لیکي چې د ټولو نه سربیره د پاکستان د امنیت خبره ده. خو ټولو ته معلومه ده چې د موجوده پالیسو له کبله د پاکستان امنیت کمزور دی او د هیواد ترقی او ودې لپاره ضروری ده چې جمهوری ادارې په صحیح توګه کار وکړي او د هیواد په خاطر رايوزي شي، ځکه چې د ډیرو پاکستانیانو وینه توی شوې ده او ډیر زیات پاکستانیان هر ورځ وږي وده کیږي.
دا وګلیاز چې تاسو ته د ایکسپریس ټریبیون مقاله وړاندې کوله. په دې مقاله کې د پاکستان دننه د اقلیتونو په ژوند او د هغوی سره د کیدونکو سلوک په اړه یو مقاله خپره شوې وه. اوریدونکو، 4 ورځې وړاندې د پاکستان د اقلیتي امور وفاقي وزیر شهباز بټي په سرخار اسلام آباد کې په ډزو ووژل شو. د نوموړي د مرګ په پنجابی طالبانو پر غاړه اخیستې ده. دا چې پنجابی طالبان څوک دي او دوی د کوم ځای نه راغلي، په دې اړه زموږ همکار مجید بابر په پیښور کې د یو کارپو رحیم الله یوسفزی سره مرکه کړې او په لومړي کې ترې پوښتلې دي چې پنجابی طالبان څوک دي.
اصل کې دا کله چې دا جهادیان دا مختلف تنظیمونه چې زیات پنجاب کې فعالیت کوي لکه لشکر جنگ وی، الارمی دی، یا جیش محمد کسان دی، یا سپاه صحابه والے دی، دا چې کوم د پنجاب نه راغله د قبایلی سیمو ته د پښتنو علاقې ته، دا د مختلف تنظیمونو خلکو خو دوی دا پنجابي جوړه وي. نو هلته کې چې کوم طالبان یا ځایي خلکو نو هغې دوی له نوم ورکړه پنجابي طالبان، چې دا پنجابیان دي طالبان ملګری دي. او بیا په دې کې یو ډله وه چې هغې په خپل هم دغه نوم استعمالوه. دا تاسو یاد شي چې کله مارچ په میاشت کې کرنل امام او کوډم لیډر خالد خواجه چې هغه د آی فای پخواني افسرانو وزواله وژل شوي دي، نو هغه وخت کې یو تنظیم وو، هغې ځان له خو د ایشین ټایګر نوم ورکړی. خو بیا د هغې چې کوم ویان وو محمد عمر چې هغه اصل کې عثمان پنجابي وو، هغه هم دا ټکي به استعماله وه چې مونږ پنجابي طالبان یو. دا داسې یو لکه تنظیم نه دی، دا د مختلف تنظیمونو هغه کسان چې پنجابیان دي، طالبان غونته کې سوچ لري، طالبان ملګري دي، هغې ته پنجابي طالبان وایي.
پاکستان کې چې وګورو یو تحریک طالبان پاکستان دی، داسې سوات او داسې اوس د پنجاب خبره کیږي، نو دغه ډله چې د طالبانو په نوم یادیږي، نو دا په جبنی یا په نسلي توګه بیل بیل ځان ته پیژندګلو لري؟
او بالکل، دا کل فکر یاد شي چې دسمبر 2001 کې چې بیت الله مسعود دا ټول مختلف تنظیمونو خلق دی را غونډ کړل، تحریک طالبان پاکستان جوړ، یعنی دا د هغې نه مخکې دوی تقسیم وو، ډلې ډلې وو، او دا چا سوات کې کار کوو، چا په درادم خیل کې، چا خیبر کې، یا باجوړ مومندو کې، ورکزو کې، دا ټول دوی یوځای کړل. دا کسان دې کې داسې هم شته چې د هغې مختلف سوچ دی، یعنی اوس د سوات طالبان چې دي یا د ملکنډ ډیویژن، د هغې یو بل مقصد و. هغې غوښتل کله ظاهرا هغې دا وایي چې مونږ شرعي نظام غواړو ملکنډ ډیویژن کې، یا دا وختي کې داسې هم ډلې وي لکه هغه سپاه صحابه کسان وو، هغې د شهیدانو خلاف وو، یا په دې کې جهادیان هم وو، په دې کې بیا ځایي قبایلي پښتانه طالبان هم وو. دا دوی خو ټول یوځای شو، خو اوس هم د دې یو قسم انفرادیت شته. او تاسو وګورئ چې دا تحریک طالبان پاکستان خو یو مرکزي تنظیم دی، خو دوی چې کوم شاخونه دي، نو هغوی اکثر چې یو پېښه وشي، یو حمله وشي، نو هغوی په خپل هم دعوه کوي، هغوی دا وایي چې دا کار مونږ کړی دی. د هغې نه پس یا کله نه کله افغان مرکزي تنظیم چې تحریک طالبان پاکستان، هغوی هم دعوه وکړي. نو بیا اوس هم خپل یو قسم له انفرادیت لري، دوی چې دغه نسلي بنیاد باندې یا د سیمې په بنیاد باندې دوی اوس هم خپل دغه نوم استعمالوي، خو دا بیا یو قسم له عمومي توګه باندې ډېره مشکله وي چې دوی یو بل سره رابطې وکړي، یو ځای کېږي، د شورا غونډه وکړي، څه فیصلې وکړي، ځکه دوی چې داسې یو قسم له خودمختاري هم شته، دوی خپلې فیصلې هم کولی شي، خپلې د حملو یو پلان هم جوړولی شي.
دا په پېښور کې رحیم الله یوسفزی کارپو چې په پنجابی طالبانو موضوع باندې زمنګا همکارو مجید بابر سره خبرې کړې وې.
پښتو وای مشال ریډیو ور
اوردونکو، تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه تا غوږ دی، او وس یو ریپورت د ریکنسټرکشن اپورچونټی زون ټکی به تاسو اوریدلې وي. د هغه منصوبه ده چې تر مخه یې د امریکا حکومت پاکستان ته د 250 میلیون ډالر د امداد اعلان کړی وو، او ټاکلې شوې وه چې دا ټول رقم به په قبایلي سیمو کې د پرمختیایي کارونو باندې لګولې شي. دا منصوبه اوس په کوم مقام باندې ولاړه ده؟ اور له اسلام آباد د انیسه اجمل دا ریپورت.
امریکایي حکومت په کال 2018 کې د پاکستان په قبایلي سیمو او بلوچستان کې د امن او استحکام لپاره د ری کنستراکشن اپورچونټی زون جوړولو اعلان کړی وو، او په دې منصوبه کار کولو لپاره بش انتظامی 250 میلیون ډالر پاکستان ته د ورکولو هم ویلي وو. خو په دې منصوبه لا تر دې دمه څه کار نه دی شروع شوی. د قبایلي سیمې تاجران د حکومت نه د ری کنستراکشن اپورچونټی زون منصوبه عملي کولو لپاره غوښتنه کوي. د فاټا چیمبر آف کامرس نائب صدر عبدالحکیم شنواری وایي چې حکومت او امریکې لا په سیمه کې د ترهګرۍ ختمولو لپاره دا منصوبه شروع کول ضروری دي، او په دې لړ کې دواړو هیوادونو لا کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي.
او
حکیم زیاتوی چې د ری کنستراکشن اپورچونټی زون سنتون لوجبا د قبایلی سیمې بنیادی ډانچا او سنتون جوړ شي او په زرګاو قبایلی وګړي به هم پرزګار کړي شي. بلخوا قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي د اقتصادي چارو کارپوخ نومان وزیر وایي چې د دې منصوبې شروع کولو لپاره د امریکایي کانګرس لخوا لا تر دې دمه منظوري نه ده شوې، خو پاکستانی ولس د امریکې لپاره چې څومره قرباني ورکړي دي د هغې وروسته امریکې لا د قبایلي ولس ژوند ښه کولو او ترخګري ختمولو لپاره دا منصوبه شروع کول پکار ده. یادونه وړ ده چې رستنۍ کې د امریکې سینیټر جان کیری پاکستان ته د دورې په مهال ولس مشر آصف علي زرداری د غغه نه د ری کنستراکشن اپورچونټی زون منصوبې شروع کولو غوښتنه کړې وه. انیس اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې د مومر قذافي د هوایي ځواکونو لخوا د زیارت په ورځ د لیبیا په ختیځو سیمو کې پر حکومتي مخالفینو د بمباری خبرونه خپاره شول. په واشنگتن کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې مومر قذافي د واکمنۍ لپاره قانوني جواز له لاسه ورکړي او باید زر تر زره واک پرېږدي. په دې اړه نور حال له واشنگتن څخه د مشال ریډیو همکار هارون باچا په خپل رپورټ کې راکوي.
په داسې حال کې چې د مومر قذافي د هوایي ځواکونو لخوا د زیارت په ورځ د لیبیا په ختیځو سیمو چې د حکومت مخالفانو په ولکه کې دي د بمبارۍ خبرونه خپاره شول. امریکایي صدر باراک اوباما په واشنگتن کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې مومر قذافي د واکمنۍ لپاره مشروعیت له لاسه ورکړی او باید زر تر زره واک پرېږدي.
continues to be outraged by the appalling violence against the Libyan people.
د لیبیا د خلکو پر ضد د تشدد ناروا پیښو د امریکا د متحده ایالاتونو په شمول د ټولې نړۍ غوسه راپارولې ده. امریکا د نړیوالې ټولنې په مرسته هڅه کوي چې د غزور زیاتی ته د پای ټکی کېږدي. د قذافي په حکومت د بېساري بندیزونو لګولو په ترڅ کې هغه محاکمې ته راکش کی او د لیبیایي ولس د هیلو خوانیونه
وکړي.
ښاغلي اوباما په لیبیا کې د حکومت پلوه حکومت مخالفه ډلو ترمنځ خونړو جګړو ته په اشاره وویل چې د هغه حکومت په سیمه کې د مرستندوی عملیاتو لړۍ پیل کړې ده. موږ دغلتا د بشري اړتیاو د پوره کولو په لړ کې هم ګړندي ګامونه پورته کوو. د بیلابیلو هیوادونو په لسګونه زره خلک لګیا دي له لیبیا څخه تښتي. په داسې کې موږ د مصر او تیونس د حکومتونو چې لا هم په خپله د سیاسي بدلون له مرحلو څخه تیریږي د مرستو ستاینه
کوو.
صدر باراک اوباما په خپلو سرګندونو کې دعوی وکړه چې له هغو عناصرو څخه به چې د لیبیا په خلکو زور زیاتی کوي حساب اخیستل کیږي او دا چې د دغه هیواد د ولس د ازادۍ او جمهوریت حقونه به خوندي کړل
کیږي. have to understand that violence that they perpetrate against
the colonel qazafi palawyan de bayat pa de khabar po hashi che de beguna mulki wagadyo par zid da gui zulm o zate kawal tar sarane landi di aur saraba hisab kitab shi hatta che duida se fikr ham kawi de khpal khwakhe tarikh uliki khudi bayat pa de po hashi che de zamane gardish de qazafi de khwaishato khilaf rawan de.
they should know history is moving against
خاغلی اوباما همداراز په ډاګه کړه چې کچری لیبیا د یو بشري بحران له حالت سره مخ کیږي نو امریکا پوره استعداد او تیاری لري چې چټک اقدام وکړي. بلې خوا ته بیا رویټرز خبري ایجنټس د فرانسې د خارجه وزیر خاغلی الین جوب هغه وینا راغسته چې د خپل برتانوي سیال سره په پیرس کې د یوې غډې خبري غونډې پر مهال وویل د کرنل قذافي لخوا په خپل ولس د تشدد د نو درولو په صورت کې به فرانسې او برتانیې دواړه هیوادونه په لیبیا د هوایي سفرونو د بندیز د لګولو د پریکړې ملاتړ وکړي. بل پلو بیا ملګری ملتونه هم په خپل خبر پاڼه کې د جرمونو د نړیوال عدالت د سارنوال لکول لیکي چې وایي هغه د لیبیا په خلکو د ظلم زیاتی کولو په تور کې کرنل قذافی او داغه د نږدې پلویانو پر ضد پلټنې پیل کړې دي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اردوونکو په پښتونخوا کې څه باندې 5:30 بجې شوې د ماخام نورازې چې د بشیر غوښنه د خبرونو لنډیز وورو.
د
د خیبر پختونخوا په نوخار کې په یوه جمعات کې په شوې چاودنه کې لس کسان وژل شوي او د دیرشو په خوښه کې ژوبل دي. د پاکستان حکومت د پیټرولي مصنوعاتو په زیات کړل شوو قیمتونو کې د 50% کمی اعلان کړی. د پاکستان د اقلیتونو د چارو د وژل شوي وزیر شهباز بټي روسي رسومات په داسې حال کې ترسره کیږي چې د هغه د وژنې خلاف مظاهرې شوي. په لیبیا کې په سرخر ترابلس کې د حکومت خلاف مظاهرینو د مخنیوي لپاره حکومت تیاری نیکوي. او د کرکټ په 500 ورځ نړیوال کپ په لړ کې نن نیوزیلند زیمبابوې ته په 100 ویسټ انډیز بنگلاديش ته په 9 وکټو ماتې ورکړه.
لاند خبرونه مو د بشیر غاخ نه اوریدل. اوریدونکو تاسو د مشالې ډو خبرونه اورئ. او اوس یو نړیوال خبر. د پاکستان او افغانستان لپاره د جرمني خاص استازي ویلي چې په افغانستان کې د امنیت یقیني کولو لپاره باید سیاسي لار خپل کړی شي. نور حال زمونږ همکار احمد تکل په دې رپورت کې درکوي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني د حکومت ځانګړي استازي مایکل شتاینر پرون وویل چې په افغانستان کې له پوځي زور څخه د کار اخیستو او سیاسي چلند ترمنځ باید یو انډول رامنځته شي. جرمني استازي په سعودي عربستان کې د افغانستان په اړه په جوړه شوې غونډه کې پر دې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې روان بحران د پوځي حل لاره نه لري او باید سیاسي حل ورته وموندل شي. مایکل شتاینر د نړیوال تماس په نوم د هغې غونډې مشري کوي چې پرون د 500 هیوادونو د استازو په ګډون په جده کې جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د افغانستان عالی رتبه هیئت د بهرنیو چارو د وزیر زلمی رسول په مشرۍ او د سولې د عالی شورا د مشر برهان الدین رباني په غړیتوب ګډون کړی و. د افغانستان او پاکستان لپاره د سپینې ماڼۍ نوی ټاکل شوی ځانګړی استازی مارک ګراسمن هم په دې غونډه کې حاضر و. په همدې حال کې افغان ولسمشر حامد کرزی پرون برتانیې ته د خپل سفر په وروستۍ ورځ په یو مرکه کې وویل له وسلوالو طالبانو سره تماسونه ټینګ شوي دي، خو د زیاته کړه چې د رسمي تماسونو لپاره له یو کال نیولې تر دریو کلونو پورې وخت ته اړتیا شته. د افغانستان د لس کلنې جګړې په ترڅ کې د امریکایي چارواکو چلند هم د پخوا په پرتله اوس بل ډول ښکاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن څو وخت مخکې په یو وینا کې وویل چې واشنگټن د افغانستان د روان بحران د حل لپاره د یو ډیپلوماټیک لارې په لټه کې دی، څو له دې لارې له القاعده شبکې سره د طالبانو اړیکې لمنځه یوسي. له دې مخکې د امریکایي چارواکو دریز دا و چې وسلوال د پوځي فشار له لارې باید له افغان حکومت سره خبرو اترو ته اړ شي، خو د دې نظر مخالفان وایي چې سخت پوځي کمپاین به وسلوال نور هم وپاروي او په پای کې به له هغو سره روغه نور هم ستونزمنه شي. دوی همداراز استدلال کوي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو د دوام په نتیجه کې به هغه افغانان چې له پخوا څخه هم د ملکي تلفاتو له وجې په غوسه دي د افغانستان له دولته نوره فاصله ونیسي.
په راپور کې مو د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني د حکومت د ځانګړي استازي مایکل شتاینز د خبري د شتاینز تازه څرګندونه ووریدي. بخنه غواړم په راپور کې مو د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني د حکومت د ځانګړي استازي مایکل شتاینز تازه څرګندونه ووریدلې. دا د خبري د خبري د سعودي عربستان په جدي خار کې د افغانستان په اړه په غونډه کې وکړي. دا غونډه پرون د افغانستان د روان بحران په اړه د بحث لپاره جوړه شوې وه. احمد تکل د جدي د غونډې د اهمیت او له وسلوالو طالبانو سره د سولې په اړه چې د دې غونډې د بحثونو مهمه موضوع ده د سولې د عالي شورا له مرستیال مولوي عطا الله لودین سره مرکه کړي. نو راځي چې په غړي وورو.
مولوي صاحب عطا الله لودین، دولت او د سولې عالی شورا څه غواړي دقیقا لدی غونډه نه دی جدي؟
طبعا د کانفرنس هم په افغانستان کې د سولې تامین لپاره د انتقال پروژه شروع کیږي د ناتو د قوتونو د افغانستان د افغاني قوتونو ته او د سولې د پیغام په برخه کې د مخالفین سره د خبرو د زمينه سازي لپاره او د اعتماد او تضمین لپاره د جدي کانفرنس ډیر مهم رول ادا کولی شي. موږ امیدواري چې د جدي کانفرنس د راتلونکو بحثونو لپاره او د هغه مذاکرات لپاره چې پاینده کې به د سولې د شورا په منګریتوب باندې د افغانستان د دولت او د افغانستان د دولت د مخالفین ترمنځ ترسره کیږي د جدي کانفرنس یو ښه مقدمه او اساس کیږي.
د سولې د عالی شورا مشر ښاغلی برهان الدین رباني د څه لپاره د غونډې ته تللی او دی به هلته څه کوي؟ د کانفرنس ګډونوالو ته به د خپلو اجراتو په باب معلومات ورکوي او که به له هغو نه مرسته غواړي د سولې په چاره کې؟
د سولې د عالی شورا رئیس به د خپلو ټولو هغه اجراتو نه چې د دوه درې میاشتو په اوږدو کې د سولې په رابطه باندې په افغانستان کې ترسره کړي دي د دې رپورت په ورکې او په مستقبل کې به د هغې نه دا مرسته غواړي چې په افغانستان کې د صلح تامین لپاره وای سي اداره او یا هغه شریکوال چې د جدې په کانفرنس کې ګډون لري څنګه کولی شي چې په افغانستان کې د صلح تامین لپاره د صلح ادارې شورا سره مرسته وکړي. نو استاد رباني به دې مرسته غواړي او د توجه به په دې برخه کې راجلبي.
ولسمشر حامد کرزی تیره ورځ په لندن کې په یو مرکه کې ویلي وو چې له طالبانو سره تماسونه ټینګ شوي دي او د دې تماسونو نتیجه به حد اعظم دریو کلونو کې معلومیږي. دا وینا څومره کره ده او تاسو یې څومره تاییدوي؟
تاسو پوهیږئ چې د ناتو قواو اعلان کړی دی چې په 2014 کال پورې به دوی د افغانستان خپل ټولې قواوې پنځم برخه کې وباسي او د افغانستان د امنیت د تامین پروګرام به افغاني قوتونو ته سپارل کیږي. یو خدا مسله د درې کال ته جمهور رئیس اشاره کړی ده. بل درې کال شاوخوا وروسته د جمهور رئیس دوره هم په پوره کېدو ده. شاید جمهور رئیس هدف بلای چې طالبان سره باید موږ په داسې وخت کې توافق ته ورسیږو چې تیار بل دور د پاره د انتخاباتو وخت هم را رسیدلی اوسي او د دې ایجاب ونه کړي چې موږ د دې دورې د پوره کېدو نه مخکې نظام پرېږدو یا کوم تحول یا بل حکومت راشي. نو طبعا سړی په اساساتو باندې بحث کوي، په یو پرنسپ باندې بحث کوي، د حکومت په سیستم باندې بحث کوي. ټول هغه مخالفتونه او مشکلات چې دا اوس د افغاني جامعې ترمنځ پیدا دي دا یو وخت ضرورت لري که موږ په دې باندې وتوانیږو چې درې کالو په اوږدو کې ټول مخالفتونه ختم شي، د خارجي قوتونو د وتلو لپاره زمینه برابره شي.
دا خو د افغانستان د دولت فکر دی، مګر د قضیې هغه اصلي خواخو طالبان دي. هغه به څومره له دې عقیدې سره موافق وي، څومره به تړلی وي له دغو موضوع سره؟
طبعا د طالبانو د وختونو اساسي برخه د خارجي قوتونو د وتلو مسله ده. هغه د خارجي قوتونو د حضور په دوران کې شاید دې ته غاړه کې نه دي چې په حکومت کې برخه والی یا په انتخاباتو کې برخه والی یا حتی مهم شخصیتونه په افغانستان کې د اوسېدو اراده وکړي. نو د درې کالو په اوږدو کې دا زمینه د دوی د غوښتنې سره سم برابرېږي چې خارجي قوتونه به د ملک نه ووځي.
د افغانستان په اړه د سعودي عربستان په جدې ښار کې د غرنګي غکما غونډه چې روانه وه، د هغې په اړه تاسې د کمود ال د سولید علي شورا کمرستیالو مولي عطا الله لودین د هغه سره مرکه کړې واز من همکار احمد تکل چې تاسې اوریدله. او وسو هم یو بل نړیوالې رسنۍ ته نړیوالې ورسپانې ته کتنه، هغه هم د افغانستان په اړه ده. واشنگتن پوسټ په خپل یو مقاله کې په افغانستان کې د امریکایي او اتحادي ځواکونو لاسته راوړنو او هلته افغان ځواکونو ته په ور وړاندې چیلنجونو باندې رڼا اچولې ده. د دې مقالې غوره ټکی عبدالحی کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
په واشنگتن پوسټ کې لیکوالان کارل لیبن او جیکریډ لیکي چې په افغانستان کې دا وخت امریکایي او اتحادي ځواکونه په پوځي ډګر کې مهم پرمختګونه کړي دي. دوی وایي چې بندې لارې خلاصې دي، تجارت شوی دی، د افغانانو باور مخ په زیاتېدو دی او دا شان خپل افغان پوځ د طالبان پر ضد عملیاتو کې د مخ په صفونو کې جنګیږي. خو د واشنگتن پوسټ لیکوالان وایي چې په راتلونکي کې بیا هم امریکایي او اتحادي ځواکونه له خطر او ستونزو سره په داسې حال کې په خصوصي توګه مخامخ دي چې د ژمي پای ته رسیدو سره طالبان نوي بریدونه پیلوي. په داسې حال کې واشنگتن کې پالیسي جوړونکي له یو مشکل حالاتو سره مخامخ دي. د دوی په وینا په جولای کې له افغانستان څخه ځواکونو د کمولو لړۍ پیلولو معنا دا ده چې امریکا، ناتو او افغانان هرومرو افغان حکومت د کنټرول سپارلو لپاره ژر تر ژره تیاریانې ونیسي. واشنگتن پوسټ وایي چې په راتلونکو وختونو کې د طالبانو پر ضد د جګړې واک په لاس کې اخیستلو لپاره ضروری ده چې متحده ایالات، ناتو او نور ملګري د افغان فوج عملاً مالي مرسته او نور وسایل ورته ورکړي. د دوی په وینا که داسې ونسي نو تر اوسه پورې راوړل شوي ټولې لاسته راوړنې او قربانیانې به ضایع ولاړې سي. د واشنگتن پوسټ لیکوالان وایي چې اوباما انتظامیه د افغان امنیتي ځواکونو شمیره 10,000 نوره زیاتولو باندې غور کوي او همدومره شمیر د پولیسو هم زیاتوي. نو له دې سره به د کال 2012 تر پایه پورې د افغان ځواکونو شمیره 3,80,000 ته ورسیږي. ورسپانه لیکي چې د افغان فوج فوج او پولیس شمیره زیاتول به په لنډه موده کې هیواد نور محفوظه او په ښه حالت کې وساتي. لیکوالان افغانستان او عراق سره پرتله کوي او وایي چې په عراق کې شپږ لکه پنځه شپېته زره ځواکونه اوه ویشت میلیونه کسان ژغوري او دا ډول د افغانستان د دیرش میلیونه کسانو د ژغورلو لپاره درې لکه اته اویا زره امنیتي ځواکونو ته ضرورت دی. د واشنگټن پوسټ دغه لیکوالان کارل لیون او جیک ریډ وایي متحده ایالات د شوروي اتحاد په ایستلو کې له افغانانو سره په ګډه کار کړی وو، خو د شوروي اتحاد د وتلو وروسته امریکا افغانانو ته شاور وګرځوله چې نتیجه یې د یولس سپتمبر 2001 د پیښې په بڼه کې ولیدل سوه. لیکوالان خبرداری ورکوي چې اوس هم کله افغانستان سره د پخوا په شان چلند وسي نو په راتلونکي کې چې کومه نتیجه بیا راوځي له هغې سره د مقابلې به امریکا جوګه نه وي.
په افغانستان کې د امریکایي او اتحادي ځواکونو لاسته راوړنو او هلته افغان ځواکونو ته پور وړاندې چیلنجونو باندې مو د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې مقاله د عبدالحی کاکل نه اوریده.
مشال ریډیو د حقایقو راپورټرون کې
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس یو ریپورت. د خیبر پختونخوا په هنګو کې تیر ورځ ترسره شوی چاودنې وروسته د پلټنو یوې کمیټې ویل دي چې په دې چاودنې د خیبر پختونخوا په هنګو کې تیر ورځ ترسره شوی چاودنې وروسته د پلټنو یوه کمیټې جوړ کړې شوې ده. په دې چاودنې کې یو شمېر کسانو ته مرګ جوړه اوختي و. لسیبي د مشال ریډیو خبريال طارق ورغزی نور معلومات راکوي.
تیر ورځ په هنګو کې د ترسره شوی د چاودنې د تحقیقاتو لپاره د ایس پی انویسټیګیشن عبدالمجید خان افریدی په سربراهۍ کې کمیټه جوړه شوې ده. په دې حق له مشال لډیو ته د هنګو پولیسو اعلی چارواکي او د کمیټې مشر ایس پی عبدالمجید خان افریدی وویل چې په تحقیقاتو کې د هنګو پولیسو سره د نورو ادارو مرسته هم ترلاسه ده. د دا هم ویل چې د چاودنې د کېدو داویداری یعنی کې ایف آی آر د نامعلومو کسانو پر خلاف شوې ده.
دا لوکل پولیس هم دی د انټیلیجنس والا هم دی انټیلیجنس والا هم دی زمونږ خپل ویچ سیکورټي والا هم دی او زما سرپرائز کې دا شو دی او نامعلوم کسانو خلاف دعویداری شوې ده او انشاءالله در به نتیجه درو.
بلخوا مشال لډو چې کله د مړو او د زخمیان شو کسانو خپلو خپلوانو سره خبرې وشوې نو وی ویل چې حکومت د خلکو حفاظت یقیني کړي.
فوجي علم رسول نامه دی هغه اوسېدونکی نامه دی کنه رحمت الله ول دی خادي دا جی متربور دی او دا جی یو دی چې زمي والا کوم دی کنه دوته مودا را کوم د دور هغه رسی دا ګوډي رسی لکه په دې بازار نه وسی په هغه رسی کنه دا د دې فزت ولې نکې کی دا موږ سوچ خسي ولا تا وځای.
د دین وروسته مونږ د بس سکیورټي صورت حال په حق له د هنګو پولیسو مشر چارواکه ډی پی یو عبدالرشید سره تماس ونیولو نو وی ویل چې پولیس خپل ځمیداری په خطو غتر سره کوي او دا چې د پولیسو د قربانې د وجې هنګو خار د غټه تباه نه بچ شو.
دې هدف مختلف کی دي شي نو هغه کې پولیس ځوانانو خپل قرباني ورکا او دا هنګو یې تباه نه بچ
د دې تر څنګ مشال لډو چې کله انتظامی چارواکي ډی سی او عادل صدیق نه د مړو او زخمیان شو کسانو شمیر په حق له پښتنه وکړنو د پنځو کسانو د مړو تصدیق وکړو چې دا د ډی پی او عبدالرشید لخوا ورکړی شوی د شپږو کسانو د مړو شمیر سره تضاد لري. خو له بل خوا آزاد خبریال عمر فاروق وایي چې د مړو شمیر نه هوتا او زخمیان شو کسانو شمیر پنځو د شوتر رسیدلی دی.
نن چې کوم ریپورت دی په پنځه شوتر رسیدو پنځه دېرش کسان پکې زخمی شوی دي او ان پکې شهیدانو ریپورت دی چې شپږ چې کوم دي د هسپتال ته رسیدلی دغه سره په سرکاري ریپورت کې موجود دي. درې کسان چې کوم دي زما غلطه کې د مکې سره خراب شوی دي دغه بالکل هیڅ صرف پی می او د یو شپږ شپږ می لاو دي او نو پکې څه نه شي. دې کې چې شپږ کسان یې زنانا پکې دي او پنځه پکې بچیان دي دا پکې شامل دي زخمیانو لیست کې.
د دې سره د هنګو پولیسو یو چارواکي اویل چې د ځانمرګي برید له امله زخمی شوی اهلکار انعام الدین هم مړ شو او څوکم درې پولیس اهلکار مړ شوي وو په کرک سیمه کې او نور مړ شوي کسان په هنګو سیمه کې خورو تسپرل شوي دي. په دې لړ کې نن د صوبایي وزیر میا افتخار د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر فیاض خان تورو او نورو اعلی چارواکو هنګو دوره وکړه او په هسپتال کې د مریضانو پوښتنه او خپل غمرازه د مړ شو کسانو کورانو سره شریکې کړې. طارق ورغزه مشال رډیو هنګو.
د اولسی فشار وروسته د پاکستان حکومت د مارچ په لومړۍ نیټه د تیلو په نرخونو کې د راوستي زیاتوالي د کمولو اعلان کړی دی. د حکومت لوري د تیلو په بایو کې د کموالی تر اعلان وروسته بیا هم په کراچۍ کې د ترانسپورټرانو او مذهبي ډلې سنی تحریک له لوري اعلان شوی هړتال دوام لري، چې له وجې د یاد شوی خار زیاتره بازارونه بند او په سړکونو د سورلو بسونه نه تر سترګو کیږي. نور تفصیل د کراچۍ نه د مشالډو خبريال ظفر کریمی په دې رپورت کې راکوي.
تیره شپه ناوخته گورنر هاوس کراچی کې د ایم کیو ایم د مشرانو سره د خبرو اترو وروسته خبریالانو سره په خبرو کې د خزانه مرکزی وزیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ وویل چې نړیوال بازار کې د تیلو د نرخونو د لوړېدلو وجه موږ مجبورن د تیلو په نرخونو کې زیاتوالی کړی دی، خو بیا هم حکومت ته د خلکو د مشکلاتو احساس دی. نوموړي د مارچ په اولنۍ نیټه د تیلو په نرخ کې راوستې زیاتوالی نیم رقم کړو او دا یې د 9.9% نه 5% تا د راټیټولو اعلان وکړو.
اس کی وجہ سے حکومت کو اور بھی بوجھ برداشت کرنا پڑے گا.
دی وای د دل وجہ به حکومت باندې نور بوج هم پریوزی. ما چې کوم خبره دلته وکړه همدا فیصله شوی خبره ده. کلمبیا وزیر به د دې فیصله د توشیح کې دوه وروسته نوټیفیکیشن هم جاری کړي.
نوټیفیکیشن دی او
جایږي د دې اعلان نه پس د نن څخه د پېټرول نرخ 6.35 روپۍ، د ډیزل نرخ 2.21 روپۍ او د خاورو تیلو قیمت 4.05 روپۍ فی لیټر وی. د حکومت له لوري د تیلو په بایو کې د کموالی د اعلان وروسته اوس هم د ترانسپورټرانو هرتال جاری دی او د کراچۍ په سړکونو د سورلو بسونه نه تر سترګو کیږي. خو د ترانسپورټ اتحادیې مشر محمود افریدی مشال رډیو ته ویلي دي چې نن یې د ترانسپورټ اتحادیې د مشرانو غونډه بللې ده چې پکې به د هرتال جاری ساتلو یا ختمولو فیصله کیږي. بل طرف ته سنی تحریک هم د تیلو په نرخ کې د کموالی د فیصلې وروسته د هرتال کولو یا نه کولو په حقله رابلل شوې بیړنۍ غونډه کې د نن دپاره د هرتال جاري ساتلو فیصله کړې ده. سنی تحریک د هرتال جاري ساتلو دلیل دا بیانوي چې د تیلو نرخونو کې د کموالی په اړه ترسره شوې فیصله کې دوی په اعتماد کې نه واخیستل شوي. د سنی تحریک د هرتال د اعلان له وجې نن د ښار زیاتره بازارونه بندي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
وزو مومند ایجنسی ته د دانشکول امن کمیټي غړي غوښتنه کوي چې حکومت دې له دوی سره کړي وادي تر سره کړي او تنخوا دې ورکړي. دوی په دې وینا دي چې له حکومت سره د وسلوالو طالبانو پر ضد د امن کمیټي په جوړولو سره هغوی خپل کار روزګار پریخي او وس له ګڼ شمېر اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي. نور حال شانواز ترګزیره کوي.
د دانشکول امن کمیټي کوم ته چې انتظامیه قامی تړون یا امن لخکر وای وینا ده چې حکومت د هغوی سره کړي وادي نه تر سره کوي. هغوی وای چې د هغوی په کمیټي کې 3 رضاکار شامل دي او خپل روزګارونه یې پریخې دي. کلاشنکوف په اوګا بس چوکیداری کوي خو مالی حالت یې ډیر خراب دی.
زه د دانشکول امن کمیټۍ د دانشکول نه جاوید. مونږ به کار روزګار په خپلو کورونو کې ذمېداري بم کوله د هغې نه راپارغه کړي. کله وای خاصدار درکو، کله وای تنخواه را تړو، کله وای غوا میخې درکو او ډېر خلک بس دا مونږ سره مشران مونږ ته ګوریږي او خارېږي. نم تنخواه شته نه څه شته چې کله کار پی یاد څه مونږ ته حواله شي مونږ چې هغه کوو نو مونږ ته خلک خیرې کوي. وای تنخواه مشته بې تنخواه نه کاران وای او چټي به مونږ دلته بدماشیانې کول. مونږ له خپل هر څه مونږ خپل سر وړاندې کړی طالبانو ته، هر څه کار پېخ به مونږ براغلی. مونږ ته هیڅ نه میلاویږي. مونږ دا وای چې مونږ ته د خامخا ضرور څه تنخواه میلاو شي، ځکه چې زمونږ کورونه دي خامخا سار د کور روزه ماښام تش لاړ شو.
شیراز هم د دانشکول امن کمیټې غړی دی او وای چې په هغوی هغه مهال ډیر دباو و چې څه وختي امنیتي کمیټې جوړوله.
کله چې امن کمیټي جوړه شوې نو مونږ دا مرسته کړې ده چې پهله مونږ ته ډېر تکلیف وو. کنه خلک ویل نن به ملالۍ او سبب هم وجنی او دا قام مونږ مجبور شو. کمیټي مونږ باندې مجبوري نه راله. بیا مونږ ډېر دباو و خو زه د خدای فضل تقریبا چې دا 4-5 میاشتې وشوې چې په مونږ باندې دغه نه دی راغلی واردات او بالکل امن دی. زمونږ علاقه ډېر امن ده.
سیف الرحمن وایي چې حکومت هغوی ته د ترخواګانو ویلي وو خلانه دې ملاو شوی هغه د عمومي ترقی او د خپل ځان د پاره د حکومت څخه وغوښتل
حکومت مرسته لا وسه پوره مونږ ته انده شوی په دې خبره انده شوی چې طالبان دې مزه وطن باندې موجود پاغې نه دی خو حکومت راته او نه بل څوک خدا خبره ده چې په مونږ عمل کمیټه ده نغه ویله او تنخواګان یا ته ویلې چې تاسو مونږ مرسته کوو کویان به درکو ټول ارشه به درکو خو مونږ ته هیڅ هم سیب نه دی ملاو خدا ته غواړو چې ورور از مونږ دې دا دغه وشي چې مونږ ته تنخواګان راکی مونږ ته ضرورتونه راکی چې کم دې وطن ضرورتونه دی هغه ته مونږ غواړو
په دغه ګیلو او غوښتنو د پولیټیکل ایجنټ امجد علی خان وینا ده چې کمیټې نه په ترخاګانو چلی او نه په مراتو خو حکومت ورسره تعاون کوي
د زلا ترخګر چې کم دی هغه په شول آبادې کې دن نن وتی دی او د شول آبادې ناغوی پناه اخلي د ځان بچ کولو لپاره نو پاره کې دا خبر ډیر ضروری ده چې شول آبادې د حکومت سشانه بشانه ولاړي لخکرې جوړې شوې دي د کمیټې جوړې شوې دي د دې قوم یو عزم دی خپل ژوند په امن کې تیرول دا کمیټې نه په تنخواګانو چریږي او نه دا سب په مراتو تو چریږي او مونږ دیو سره ها ار آغا تعاون کو کم چې مونږ محسوسو او دغه کمیټیانی یا دغه قامی تړون والا یا دغه لخکری محسوسی چې په کار د حکومت طرفه وشي
شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
او زه مومند ایجنسی نه پیښور ته زو د پیښور یو عدالت نن د هغه امریکایي وګړي د کیس اوریدنه وکړه چې څو ورځې وړاندې پولیسو د غلطانی ولې وو عدالت دغه امریکایي وګړي د ضمانت د درخواست په اړه فیصله د مارچ د 8 منټې پورې ځنډولې نور تفصیل پیښور د غلام غوس په دې رپورت کې ورو
نن د پیښور په یو مقامی عدالت کې ایډیشنل سیشن جج الطاف الرحمن په پیښور کې 13 جمعه د نیول شوی امریکایي ایرن مارک ډی هیون په ضمانت باندې د راخوشي کولو د درخواست اورونه وکړه دا چې د امریکایي په سوجه پولیسو نیولې وو په دې لړ کې حکومتي وکیل ایډیشنل پبلک پراسیکیوټر گوهر علی مشال ریډیو ته وویل
پولیس په دې باندې نیولې ده چې په 23/10/2010 باندې د ویزا ایکسپایر شوې ده او د دلته دا غینه پس سټیج ده نو دا ایلیګل ده خو مین شه په دې کې دغه چې لکه د کا فرست کدل بیل ورک لشي نو اٹ مینز چې دې به ریلیز شي چې دې ریلیز شي نو دغه ریپیټیشن اف افنس ته ځکه چې د دلته سټیج ده دغه ایلیګل ده او اوس چې دې دلته سونه پاتې کیږي دغه ټول ایلیګل شو
د ایرن مارک ډی هیون وکیل علی رضا ایډوکیټ جج ته وویل چې پولیسو دا په غیر قانوني طریقه نیولې دي ځکه چې پولیس ته د 14 فارن اکټ د لاندې د اختیار نه دی حاصل چې یو غیر ملکی بغیر د وفاقي حکومت یا د صوبایي حکومت د اجازه ونیسي هغه په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل
امر اسمه یې موقف تھا کې جب تک فیڈرل گورنمنٹ یا فارنرز آرڈر 1951 کے تحت اپوائنٹڈ سول اتھارٹی کے علاوہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے اریسٹ اور ڈیٹینشن کا کسی بھی فارمیٹ
علی رضا ایڈوکیٹ جج تدا ہوم ویل چی ایرن مارک ڈی ہیون تا پا 2000 آتا کی دا پاکستان انویسمنٹ بورڈ ورک ویزا ورکڑی وا او دا 2000 آتا نا پس 2000 آگا دا گا واپس نوی کڑی وا ولی کله چې په 23 اکتوبر 2010 کې د هغه د ویزې میعاد بیا ختم شو نو د هغه نه وړاندې ایرن مارک ډی هیون بیا د ویزې نوي کولو لپاره وزارت داخله ته درخواست ورکړو ولی د وزارت داخله لخوا ورته جواب راغی چې پاکستان انویسمنت بورډ د هغه ویزا ختم کړی ده او دا په داسې حال کې چې ایرن مارک ډی هیون یو کاروباري کمپنی هم رجسټرډ کړی و او د هغه کمپنۍ د لارې په پاکستان کې د اربونو روپۍ بندې کړې دي هغه په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل
کمپنی جو ہے جی ان کی کمپنی باقاعدہ ایس سی پی کے پاس رجسٹرڈ کمپنی ہے اور انہوں نے ادھر باقاعدہ پرمیشن سے ورک ویزا لے کے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے
دا ایرن مارک ڈی ہیون پر ضمانت باندھی درا خوشی کولو دا درخواست دا اوراونی نے پس جج الطاف الرحمن دا وکیلانو دلائل قلم بند کرل او فیصلہ دا مارچ 3 منٹے وزن ڈولا غلام غوث مشال ریڈیو پیخور
د هنر کلتوري میله چې ل یوې اونۍ رهیسې د پیښور په نشتر حال کې پیل شوې و تیر شپه ماسخوتن اختتام ته ورسېده د میلې حال د پیښور نه د مشالېډو خبريال باز محمد عبید په دې رپورت کې راکوي
ما
د هنر کلتوري میله چې د پیښور په نشترحال کې د پروري په 15مه نیټه پیل شوې وه، د مارچ 3مه نیټه وروستۍ ورځ وه چې د نندارچیانو ګڼه ګوڼه پکې تر نورو ورځو زیاته وه. ولسي خلکو د خپلې کورنۍ له غړو سره په ډېره علاقهمندۍ ورمخه کړې وه او د پښتني کلتور د هنر نمونې او هنرمندان یې له نږدې نه ننداره کول. یوه میرمن چې 15 ورځې سر په سر د هنر دې نندارې ته بیا بیا راغلی وه، وایي چې لا یې هنري تنده نه ده ماته شوې.
زما نوم افشان دی، زه حیات آباد نه راځم. تقریبا زما نن فیف ډی ده، ډېره زیاته خوشحاله یم. زه خو دې ټولو ته یم چې راشي زموږ پښتنو ټیلنټ وګورئ. دی وایي چې په پښتنو کې ټیلنټ نشته، خو په پښتنو کې چې څومره ټیلنټ دی چې په چا کې بمري. او دې لپاره زه بار بار ځکه راځم چې زه ډېر زیات انجوای کوم او ډېر زیات مې دا خوښ دی. او زه خو وایم چې لږ نورم اکسټینشن ډېر بخیت. کوم خلک چې نه دي خبر او چې عام خبر شي راشي دا وګوري چې څومره انجویمنت دی دلته. د فیملیز لپاره ډېر زیات ښه انتظام دی.
یو میرمن چې له هنرمند نجونو له ټیم سره راغلې وه، د کلتوري میلې نه رضامندي څرګنده کړه.
زما نوم نسیم اختر ده، زمونږ چترال نه راغلی. زمونږ یو چنار سینټر ده، نو هغه کې د پټې کار کوو، د ټو هغه کې کڑھائی والا کار کوو، دا دیوال والا سیزونه هم جوړوي، دې کې فریمونه هم دي، او څوک بنیان کوي، او څوک قالین جوړوي، او څوک کڑھائی والا راغلی دي. موږ پوره تقریبا 13 کسان راغلی یو، پوره ټیم راغلی یو، او دلته ماشاءالله زمونږ تقریبا ډېر زیات سیل شو، او خلک هم مونږ ډېر خواخی مونږ ته حکومت نه مونږ داسې دغه غواړو چې داسې میله وي یا دغه وي دلته نور څه دغه مونږ دی راغواړي.
د خیبر پښتونخوا د سیلګرۍ لوبو او ثقافت وزیر سید عقل شاه د اختتامی تقریب او د پښتني کلتور په هنرمندانو د ستاینلیکونو ویشلو وروسته مشال ریډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې د خلکو د علاقمندۍ نه وروسته دې نتیجې ته رسېدلې چې په پېښور کې د تل لپاره هنرمندانو ته مستقل ځایونه په وړیا توګه مهیا کړي.
کامیاب میلہ کم از کم آپ نے کتلے آگا وجہ دادا چی دے میلہ کے دے دے خیبر پختونو دا کوٹ ٹوٹا خلق راغلی دی دے کوہستان سنگ چمکیو ڈیرو پورے ہو دے چتار نہ والا دے دے خیرآباد پورے دا سے ضلع نہ دا دا سے ہنر نہ دا چی دے آگا چی ڈسپلے دے دے کیوں نہ شوا نو دینا چیز متاثر شم نو مونگا دا فیصلہ کڑا کہ مونگ پا پیخاور کے یو پرمننٹ بیسز باندھے با یعنی مستقل یو ہینڈی کرافٹ کمپلیکس میں جوڑو دا ٹول خلق جی دتا راغلی ہو وہ دے اخبر سٹالونا دے دے کیوں لوگ بولے آگا تو پارا مونگا آگا کے مفت زیور کاو.
سید عقل شاہ زیتوی چی پا لند وقت کی با دا خیبر پختونخوا پا نو روزو لو کی ور تا ہنری میلے تر سر کوی
متاسب ہو کور چی تراتلون کی روزو کی مونگ پا سواد کی یو میلہ کاو، مونگ پا کغان کی یو میلہ کاو، مونگ پا ریکور کی میلہ کاو، مونگ پا ڈیرو کی کاو، مونگ پا ٹانگ کی کاو، مونگ پا ٹل کی کاو، مونگ پا کوہاٹ کی کاو، صحابے کی کاو، مونگ پا دیر کی کاو.
دا دونی ورد چی دا پختنی کلتور دا ہنری میلہ پا دا سی حال کی اختتام تا ورسیدا چی دا نندارچیانو دا ہنر تندلاما تشوی نوا. باز محمد عابد، مشال ریڈیو، پیخور.
دا باختر ستوری
اونیزا کلتوری او ادبی خپرونه.
په دې خپرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
اوریدونکو، د مشال ریډیو نننۍ خبرونه اخیری شیبو ته راغلي. نو راځي چې د بشیر غواخ نه د خبرونو لنډیز وورو.
د خبر پښتونخوا په نوښار کې په یوه جمعات کې په شوې چاودنه کې 10 کسان وژل شوي او د 150 پخوا او شاکې ژوبل دي. د پاکستان حکومت د پېټرولیم مصنوعاتو په زیات کړل شوو قیمتونو کې د 50% کمی اعلان کړی. د پاکستان د اقلیتونو د چارو د وژل شوي وزیر شهباز بټي وروستي رسومات په داسې حال کې ترسره کیږي چې د هغه د وژنې خلاف مظاهرې شوي. په لیبیا کې په سر ښار ترابلس کې د حکومت خلاف مظاهرینو د مخنیوي لپاره د حکومت امنیتي ځواکونه تیاری کوي. او د کرکټ په 500 ورځ نړیوال کپ په لړ کې نن نیوزیلند زیمبابوې او ویسټ انډیز بنگلادیش ته ماتې ورکړه.
لن خبرونه مو د بشیر غواخ نه اوریدل. اوریدونکو، هم دې سره د مشال ریډیو نننۍ نه ساته خبرونه پای ته رسی. سبا به د پښتونخوا په وخت سحر 9 بجې یو واری بیا تاسو په وړاندې حاضر یو. ولی هم په دې سپو پوره په شپږ بجې تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ شئ. هم دې سره خپل قربا اسرار لمومن ته اجازه ورکړئ. د الله پامان، شپه مو په خیر.